دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې د کابل او نورو ولایتونو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د لوړپوړي قمندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې نوموړی خوشي کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې اعلان چې د منځني واټن ویشتونکي اتومي مزایلو د کنټرول له تړون نه وځي د واشنګټن او مسکو ترمنځ جنجال پورته کړی. ستړي مشې د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مزه اجمل اند امان امیرزی په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي په کندهار کې وروستۍ حمله پر افغانستان تیری و. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو پر ادعاو څېړنې کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. او اروپایي پارلمان نن اوکراینی فلم جوړونکي اولی سنسوف ته د سخاروف جایزه ورکړه. پوره خبرونه واورئ. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کندهار کې نن له خلکو سره خبرې وکړې. هغه نن کندهار ته ولاړ. په کندهار کې د اکتوبر په 19 په وسلواله حمله کې د هغه ولایت مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق قڅکزی او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل سو او والي سخت زخمي سو. ښاغلي عبدالله نن په کندهار کې خلکو ته وویل چې حکومت د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه جدي څېړنه کوي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ شهالت یو قاتل د دغه حادثه دی سیویل پخ ده. داسې سرسری کار نکو، ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. معلوم و چې د ده دشمنان سوک.
د افغانستان ولسمشر کندهار ته په وروستي سفر کې ویلي چې دا حمله په پاکستان کې طرحه او له هغه ځایه تنظیم شوې وه. ولسمشر غني د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د حملې عاملان ونیسي او ورته وسپاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا اداره کړې ده. په کندهار کې د شنبه په ورځ د ولسي جرګې انتخابات دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دوی هڅه کوي چې دا ټاکنې له هغو ستونزو پرته ترسره کړي چې په نورو ولایتونو کې رای ورکوونکي ورسره مخامخ شوي وو. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کېږي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس هم په دې ارتباط خبرو لپاره ورغلی دی. خوګیاڼي وویل موږ څېړنې کوو څو ولس ته د ځواب ویلو لپاره څه ولرو. د روداتو یو شمېر اوسېدونکو پرون اعتراض کړی و او د کابل ننګرهار لاره یې تړلې وه. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې لاره بېرته پرانیستل شوې ده او له خلکو سره خبرې کېږي. رپورټونه وایي د طالبانو یو مشر ملا عبدالغني برادر چې په پاکستان کې نظربند و خوشي سوی دی. اسوسییټډ پرس د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغني برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشي سوی دی. د وسلوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ویلي چې هغه په یوه کور کې نظربند و آزاد سوی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې کتلي هم دي. د طالبانو د سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط معلومات ورکړي نن ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر د بډوډو ناروغي لري او سیاحت یې ډیر شنه دی. دغه سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د طالبانو درې نور پیژندل سوي کسان مولوي عبدالصمد ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشي سي. ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیال وو او هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و. د اروپا پارلمان نن د فکر د ازادۍ لپاره د سخروف معتبره کلنۍ جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولی سنسوف ته ورکړه. د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تایانی نن وویل دی وایي چې زه دا ویاړ لرم چې د اروپا د پارلمان د سیاسي ګروپ کانفرنس پریکړه کړې چې په 2013 میلادي کال کې د سخروف جایزه اولی سنسوف ته ورکړل سي. اولی سنسوف په خټه د کریمیا ده او په 2014 میلادي کال کې چې روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزمله اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه هغه د مخالفت غږ اوچت کړ. اولی احسنسوف په روسیه کې له تروریزم سره د اعتباط په تور محاکمه سوی او په شل کاله بند محکوم دی. غربي دولتونو او د بشري حقونو د ملاتړ ډیرو ادارو د احسنسوف محاکمه یو سیاسي حرکت بللی دی. د ترکیه دفاع وزیر نن وویل چې د راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې به د الوتکو ضد میزایلو د روسي سیستم اس څلور سوه نصبولو کار پیل کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس انادولو نن د ترکیه د دفاع وزیر په حواله لیکلي چې ځانګړي کسان به په دې ارتباط د زده کړې لپاره د راتلونکي کال په پیل کې روسیه ته واستوي. د روسیې د وسلو دولتي شرکت روزو برونو اکسپورت سش کال په دوبی کې اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې به ترکیه ته د میزایلو د پرمختللي سیستم ورکول پیل کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او د ناټو نورو غړو د روسیې او ترکیې ترمنځ پر دې معامله اندېښنه څرګنده کړې ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر رسنیو غږ وکړ چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه د لاس واخلي. ټرمپ دا خبرې نن سهار د امریکا د استخباراتو د ادارې د رپورټ په اړه په وینا کې کړې دي. د امریکا استخباراتو پرون وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د مخکنۍ وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر پیژندل سوو ډیموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي دي. د ادارې وویل چې څلور بستې چې مشکوک بمونه پکې وو ترلاسه کړي دي. د مسلې په امریکا کې چې د نومبر په شپږمه انتخاباتي سیاسي کړکېچ زیات کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ نن په ویسکانسن ایالت کې خبریالانو ته وویل چې د دې کار عاملان به ونیسي، خو پر رسنیو یې غږ وکړ چې د منفي معلوماتو او ناسمو رپورټونو له خپرولو د لاس واخلي.
As part of a larger national effort to bridge our divide.
دوی په امریکا کې د اختلافونو د حل او زموږ د خلکو د نږدې کولو لپاره رسنۍ مسؤلیت لري چې په مدني لهن خبري وکړي او له نه ختمیدونکو دښمنۍ او د ناسمو معلوماتو او رپورټونو لخپرولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې سیاسي تشدد ته په امریکا کې ځای نه ورکوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت وګورئ کتلای شئ. دوړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې که د کندهار په انتخاباتو کې هم تېروتنې تکرار شي، دا به په دې معنا وي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د انتخاباتو د څار د مرکز له مشر سره مرکه لرو. همدارنګه کندهار ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تللی، هلته یې څرګندونې کړي دي او دغلته د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرازق فاتحه یې کړې ده. د ښاغلي عبدالله په څرګندونو مو هم خبرو. د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله په هیواد کې د ملکي خلکو په وژل کېدو اندېښمنه ده. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم دراوروو. سپورتي خبرونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. په اونیزو پروګرامونو کې د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نه شي. د دې کمیسون ویاند او منشي سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ډاډ ورکړ چې د کندهار د انتخاباتو لپاره خاص تدابیر نیول شوي. ټاکل شوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ، یعنی د عقرب د میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اکرام الله اکرامې له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې پراخ ګډون وکړي.
ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلاتو کې تکرار شول، هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسطه 12 نفری قندهار ته چې د غزیبه نزین سیلی دا مقدماتي آمده یعنی وی ولی جمعی روز به ایمان در غایت نورم دیزن ازی و آلتا با شریک بانی و کار کو چی ترسو در بده ترخی تجربه چی دلتا تکرار شو آلتا نشد
دا پدا چی حال که دا چی دا میزان دا میاشتی پاتی وشتما نتل کندهار و غزنی پرتا پا طول افغانستان که دا ولسی جرگی انتخابات تر سر شول لی انتخاباتو یوازی دو و رزی مخی پا یو حمله که دا کندهار امنی قماندان جنرال رازق او دا ملی امنیت رئیس جنرال مومن وجل شول چی لاملی پا دی ولایت که دا ولسی جرگی انتخابات دا یوی ونی لپار وزندیدل د رای اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکوونکي ورسره مخ وو. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې بلې ورځې لپاره هم په بندو مرکزونو کې د رای اچونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د اڅار یو شمېر بنسټونو له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوس مهال د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمېرنه پیل شوې او د رواني میاشتې په 19مه نیټه به لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې شي. د یاد کمیسون مسؤلین دغه شان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت پروسه پای ته رسېدلې او څېړلې پیل شوې چې دا بهیر به تر راتلونکو دوو اونیو پورې روان وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې 103 مرکزونه د رای ورکونې لپاره خلاص وي. د راپورونو پر بنسټ په دې ولایت کې نږدې 15 لکه کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستي امنیتي پیښه شاید د رای ورکونکو په شمیر اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه که د امنیت ملي دی که د کورنیو چارو وزارت دی او که خاص ټټي دی دواړو ورګونو او که د ملي دفاع وزارت دی هغه به ټول تامین امنیت کوي. هم تر دې چې همدا اوس ارزونه په دې روانه ده که چېرته هغه تکافو نه کوي تازه نفس دي سرتیری به نور هم مسؤول کېږي. له شک پرته چې دښمن به خپله هڅه وکړي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې هغه په وخت او زمان سره خونسا او دفع کړي.
کندهار په ولسی جرګه کې 11 څوکۍ لري چې اته د نارینه او 3 د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي. د دغه 11 څوکیو لپاره 112 کاندیدان دي چې 99 نارینه او 14 ښځې دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم هیله لري چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. اکرام الله اکرام د دې بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
موږ هیله من یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د 28 د میزان او د 29 د میزان د ټاکنو په توپیر سره دا ځل اولا مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي، ایده کارکون که بیا هم تیخت اونده کری یا مراکز که حضور ولری، ایده دستگاه دی بای میتیک لپاره فعال وی، خپل مواد پورا ولری، کمبود دی پرینتر او دی کاغذ نوی، او با این حال که کارکون که روزنه دی داری وی، که چیه دا خدای مکره، که کندار که کمیسون بیا هم اغا ناکام تجربه دی، تیر دی اتویستان دی بیزان لری، پا دی ماناس دا کمیسون نور واقعا آماده نده چه پتاکانه که دوی خپل اغا مسئلت بسامه تو گوله بوی او دوی به طور مانا دیتا زوابگوی وی چه ولی پکراتو او مراتو لیدیس که دقیق اشتباهات پیخی گی. مگه دا هیده لرو چه که میسون واقعی متوانه گی ولی دی هم زباید ویم چه زکه چه پر اتویستان میزان دوی واده را کرد چه پر نویستان میزان به دقیق اشتباهات نتکراری گی ولی په نویستم دی میزان ملبد هم اگه چه مرکزونه زینه پرانستل نشوله، زینه نواخت پرانستل شوله او زینه که پزینه که ستونزه و ده تقلب مورد موجود بود. نو دیر مطمئن نیو ولی بیا هم هیلمندی دا چه که میسون واقعا مطمئنی سی خپل اغش منه تر سرک.
رشید سیب لکسیم چه تاسی ویل دوی پا پاتویشتم دی میزان چه کم انتخابات پا افغانستان که تر سرش ول تخنیکی ستونزی موجودی وی پا نهویشتم باندی اجمان آوش و چه دا ستونزی بنه وی خو بیا هم ساسی پا وینا باندی چه ستونزی رامان سا شوی که پا کندهار کی سر لدی چه دوی داد ورکی و بیا هم امدغه دول تخنیکی ستونزی رامان سا شینو پا کمیسون اغا دی اعتبار کچه ترکومی کچه پاتی کی گی یعنی خلق دوی اعتبار به بیاد سنگ کی گی
پکې میسون باندې د اندووس هم د خلکو اعتبار ساقط ده. تاسو کې خلک سره خبرې وکړي له بده مرغه خصوصا د سیاسي ګروپونو سره وغوی په دې باور نه چې کمیسون نور دغه توان او دا ظرفیت ولري چې په راتلونکي ټاکنې په ښه توګه مدیریت کړي، او که چېرته په ټاکنو د قندهار په ټاکنو کې دوی ناکامه ثابتېږي نو دا به د خپله د کمیسون لپاره ډېر سخت او میږي، حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت په ولسمشر ټاکنو کې دا بحث هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، بل موضوع د خلکو برخه اخیستنه په انتخاباتو کې، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 15,000 کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنې وروستۍ پیښې ته په کتلو سره د پزند انتخاباتو ترسره کېدل چې د یوې هفتې لپاره وروسته شول، دغه ټول مسایلو ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي کنه، د خلکو برخه اخیستنه کمرنګوي؟
زه فکر کوم چې کیدای شي هغه 15,000 نفر چې نوملیکنه کړې ده ټول شایونه توانیږي چې په بهر کې برخه واخلي، ولی بیا هم تقریبا هغه پیښې چې په قندهار کې پیښې شوې وه، رامنځته شوې وه، د هغې د جبران لپاره ځینې هڅې ترسره شوې. پر مثال د شهید رازق خان ورور اوس د امنیت قمندان په توګه کار کوي، د قندهاریانو لپاره شاید د منلو وړ وي. نو تر یو حد پورې داسې یو دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بېرته روحیه واخلي، ولې هیلمندي په دې کې ده چې که د موږ امنیتي ځواکونه واقعا وتوانېږي چې د خلکو لپاره د ښه امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید و چې په کندهار کې د راتلونکي اونۍ په انتخاباتو یې نظر څرګنداوه، د ویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید هڅه وکړي چې هغه تیروتنې چې د نورو ولایتونو په انتخاباتو کې وي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. د حکومت اجرایی مشر ډاکټر عبدالله د کندهار وروستۍ خونړۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د افغانانو دښمنان څرګند او هڅه کوي چې په خپلو ورانکاریو د افغانانو یووالي ته زیان ورسوي، خو په خبره یې بریالی به نه شي. ښاغلی عبدالله د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته وینا کې وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وشي. صادق رښتینی له کندهاره نور تفصیل لري.
د افغان حکومت اجرایی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دښمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دی. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږۍ په مخ راغلی وو، د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دښمنانو لخوا سوې چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرایی مشر وویل چې د برید اصلي تنظیموونکي او دښمنان به هیڅکله هم له افغانانو څخه ورک نه سي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو، د دې د خاطر د دغه حادثې د څېړلو په حق ده، داسې سرسري کار نه کوو ځکه چې دا پر افغانستان باندې وتیری. معلوم وو چې د ده دښمنان څوک، پتنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا ده، ځینې تفسیرې واورېده چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي، بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرایی مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې ترسره کړي. د حکومت اجرایی ریاست مرستیال محمد محقق او د فراه پخوانی والی عبدالبصیر سالنګی:
اگر امروز جنرال عبدالرازق شهید شدند، دشمنان کردل افغانستان در رأس آیسای پاکستان و کسان دیگه بفهمند که ملت افغانستان متحد و یک پارچه شدند. در برابر تجاوز بیگانه ها، در برابر هر نوع دسیسه هایی که دشمن اگر روی آرو جنگ میکنه و اگر پشت خنجر میزند، ملت افغانستان بیدار هستند و متحد هستند. شهید قهرمان ما تنها کمالش در امو جنگ و دفاعش نبود، جنگ و دفاعش خوب به همه مردم افغانستان و جهان معلوم است که به صورت یک سد آهنین و یک دیوار پولادین برای امنیت قندهار و لوی قندهار و جنوب
بکل افغانستان مؤثر بود.
تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرحه شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرزاق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمؤمن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یوه وسلوال برید کې وبجل شوه. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوال مخالفین منلی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله په هیواد کې د ملکی خلکو په وژل کېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي او مخه یې باید ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی خلکو وژنه د قانون د احکامو او بشري قواعدو خلاف ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي دغه پیښه د نه پاملرنې د همغږۍ د نشتوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښوده. ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دی چې هلته پکې 11 شهیدان شول. په دې کې ښځې او ماشومان هم وو. د یوې کورنۍ 15 ورونه وو. همدا د حکومت په بېغورۍ او د حکومت په بې توجهۍ باندې دلالت کوي.
خاغلی تسل ویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي، د ملکی کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله راپورونه خپره کړي چې تیره ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې 14 ملکی کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د رودات ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
د میر اکبر جان زوی وو، په ملي اردو کې هغه هم ورسره په شهادت رسولی دی. یو اسخر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا 15 په یو کور کې، اووه کسان په بل کور کې دي، څو سره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان نور په بل ځای کې شته دي. چا په اوجه کې مېلمانو هغه
کمانډو راغلی وو، دغسې کور ټول شتلي دي او صرف زنانه پاتیا کې مې اوس دغه ماشوم چې کوم شهید شوی دغه مور هم زخمي ده. غریبانان ډېر بېوسه او ډېر داسې خلکو چې هېڅ یو شکم چا سره ارتباط نه درلوده.
د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کېږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم سانکزی هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. دی وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړې قطعې لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 268 ملکي کسان وژل شوي او 1540 ټپیان شوي دي. د دغې ډلې په حواله د ملکي کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
دیوای د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالی او پر دوی او د دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حمله د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاطه کار واخلي او نړیوالو بشري قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نښه نه شي.
خاغلی صدیقی په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشر دوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر خو سوابقو ته په پام هیله شته چې د نوموړي خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې رسنیو د موثقو استخباراتي سرچینو په حواله ویلي پاکستان ملا عبدالغني برادر ته 3 کلن بند وروسته خوشي کړي. فریباز ظاهر تفصیل درکوي.
وروسته له هغه چې د پاکستان له لوري د طالبانو د لوړ پوړي قمندان مولا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو راپورونه خپره سول، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی وکړ. د دغې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مولا برادر هغه کس وباله چې کولی سي د سولې په پروسه کې داسې منځګړی وي چې هم طالبان او هم نړیوال اعتماد ورباندې وکړي.
مونږ دې خبرې استقبال کوو. هر افغان چې پاکستان کې په هر کیس کې بندې وي مونږ د هغوی جیسه کې د خلاصون او د تاثیر غوښتنه کوو. نو ملا برادر اعتبار لري سوابقو په لحاظ، د قوم په لحاظ او د دې په لحاظ چې دی دې باندې تورونو چې د افغانستان د قضیې د سوله ییز حل غوښتلو د همدې مسلې باندې دی مجازات شو. نو مونږ امیدوار یو چې په آینده کې په دی یو کردار ادا کړی شي او یو له هغه کسان نه به وي چې طالبان پرې هم اعتماد وکړي او نړیوالې هم پرې وکړي او هغه یو منځګړي بحث باندې په دې باره کې کردار ادا کړي، دا امید شته دی.
په هغو راپورونو کې چې د اکتوبر 24 خپره سوه د لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په حواله ویل سوي چې مولا عبدالغنی برادر په لوړه سطحه تر مذاکرات وروسته خوشې سو. ځینې راپورونه د هغه خوشي کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په اړه کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل او د سولې پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دغه راز د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی. قطر یوازینی هیواد دی چې د طالبانو سیاسي دفتر ته یې ځای ورکړی دی. د طالبانو یوې سرچینې بی بی سي ته ویلي وو چې مولا برادر د هغه د ناروغۍ له کبله نه دی خوشي سوی. دغه سرچینه زیاتوي چې په حقیقت کې پاکستان هم غواړي نوموړی د سولې په خبرو کې رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن پنجشنبه د طالبانو درې نور طالب مشران لکه مولا عبدالصمد ثانی، مولا سلیمان آغا او مولا محمد رسول هم د پاکستان له بنده خوشی سي. تر اوسه د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې طالبان سولې او تفاهم ته چمتووالی وشي نو د افغانستان د سولې په ستراتیژۍ کې داسې څه شته چې له نړیوالو وغواړي چې د طالبانو نومونه له تورو لستونو وباسي او یا له پاکستان څخه د نورو طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. قاضی محمد امیر وقت ویل داسې وړاندیز مخکې هم د پاکستان حکومت ته سوی و خو سولې ته د طالبانو د نه چمتووالي له کبله هغه غوښتنه بیرته پاته سوه. ښاغلی وقت په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم افغان حکومت څو ځلې له پاکستان څخه د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. ملا برادر چې د طالبانو یو له بنسټ ایښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسؤول و. په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچی ښار کې ونیول سو.
دوستانو زموږ غږ لاس ادای راډیو ناوړی. په افغانستان کې د امریکا د پوز د روزنیز قتی سل کړي براتلون کې میاشت افغانستان نزی او دراتلون کې میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنیږي چې نوی امریکایي سلاکاران وروسی. دا خبره د امریکا د پوز چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانسته کړې. ملالی بشری جزئیات تروري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې یې پر مهال ښایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلې وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې شته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه ښایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دغو قطعو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطعو په دوبی کې د جګړې د فصل نهه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای. خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومانه او دوی به له لومړۍ قطعې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوسییټډ پریس همدار از راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطعې مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دله قوله لیکل سوي چې له راتلونکي قطعې سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه دا چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکارۍ او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. ده ویلي چې د ده یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې په جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړي. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطعې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکې میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت پخپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطعو جوړولو پروسه تیر کال پیل سوه چې له مخې یې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته سول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړې څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطعې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سرتیري لري. لومړۍ قطعې ته سر له اوسه تلفات اوښتي. د دوبی په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطعې سرتیری وژل سول او درې نور یې ټپیان سول.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته فرشته جلال زی په سټوډیو کې د سیمې نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره کې دراوري.
د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په کندهار کې وروستۍ حمله چې د هغه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزای او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل پکې ووژل سو پر افغانستان تیری و. عبدالله عبدالله وویل حکومت دې مسلې ته سرسری نه ګوري او په اړه به یې دقیقې څېړنې وکړي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې نن د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا او په اړه څېړنې پیل سوې. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی هم د دې لپاره ننګرهار ته تللی دی. رپورټونه وایي د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر چې په پاکستان کې نظربند او خوشي سوی دی. د وسوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر خوشي سوی دی، د خپل کورنۍ له غړو سره یې لیدلې دي او روغتیايي حالت یې ډیر ښه نه دی. دغې سرچینې ویلي چې نن به د طالبانو درې نور پیژندل سوي کسان مولوي عبدالصمد ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی امید لري چې د ملا برادر خوشي کېدل به په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. د اروپا پارلمان نن د فکر د ازادۍ لپاره د سخروف معتبره جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولی سینسوف ته ورکړې ده. اولی سینسوف په خټه د کریمیا دی او د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق سره یې مخالفت کړی و. هغه اوس په روسیه کې زنداني دی. او د ترکیه دفاع وزیر نن وویل چې د راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې به د الوتکو ضد میزایلو د روسي سیستم S-4 S-400 نصبولو چاري پیل کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه کوي. پر دې موضوع د رحمت الله افغان رپورټ اورو. دوستانو بخنه غواړم د ما مازیرت منی او پام وکړی څو سپورتي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ او د ووم پړه ورستۍ لوبه نن ماښام 15:30 دقیقې د طوفان هریرود او شاین اسمی لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. له دې وړاندې په نیمه پای لوبه کې شاین اسمی میوند اتلانو طوفان هریرود د اباسین سفی لوبډلې تپ ماتې ورکولو سره پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. د یادولو وړ ده چې تیر کال د دې سیالۍ دا تلولی جام شاین اسمعیل لوبډل خپل کړو. د تیر کال په پایلو کې شاین اسمعیل لوبډل له میوند اتلانو لوبډل سره مخ و. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې د وشو د تنکۍ ځوانانو لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخاب لپاره د 214 کلنو ځوانانو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د یاد فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ 13 ورځ د فالو سندا په برخو کې پیل شوې دي. خاغلی یورش زیاتوي چې په دغه سیالۍ کې د کابل ښار د 55 کلبونو نه شاوخوا 280 لوبغاړي ګډون لري.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي راډیو ناوري سپورتي خبرونه مو اوریدل. وسم د خبرونه ورسته خبري مطلب راخلو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټولو هغه سیمو ته چې طالبان داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبريږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو 219 شریک پروگرام او کور کلی له یاده مباسی.
د سولې ولسی حرکت غړي وای چې ټاکل سوی د سولې غږ اوچتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایت نه ټاکلی چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایتونه، د افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټولو سیمو ته ځو. په هغو سیمو کې که طالبان دي، که داعش دي، که افغان حکومت چار څوک دي، زموږ کار له ولس سره دی. ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته شو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې وې خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل. د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخولۍ ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني یې افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وای چې اوس هم پټه خلو نه دي ناست او په کلیو، جماعتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسی حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دی، دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې لپاره مبد واقع کېږي، ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته دا د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي، هغو متوجه کېږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتو نه دوی خبر وي. نو دغه د سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم، په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسی حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمنځه تللې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو بدې پېښې لیدل کیږي. په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو 14 پېښې ثبت شوې دي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر سید کمال شادي. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې په خپل دغه پولیو کنه کدې لاندې راته تشریح کړي، وروسته به بیا دې ته راسو چې دا ورځ ورته ځانګړې سوې ده، ولې ځانګړې سوې، څنګه ځانګړې سوې.
پولیو ناروغي د چې ماشومان فلجوي، خاص ډول باندې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي، ډېر تاثیر په دې ماشومانو باندې وي. د دې ناروغي درملنه نسته، تر اوسه پورې درملنه البته نه ده کشف شوې، خو منتهی دې مخنیوي کېدای شي. د مخنیوي عنصر څه دی؟ هغه د پولیو واکسین دی. د دې تر څنګ په کور کې د پاکي او نظافت مراعت کول او حفظ الصحه، او مطلب که خوارځواکي په ماشومانو کې نه وي، هغې مور شي دی، په دې کې ډېر مهم رول لري. دا څه هم کوي، دا هم د پولیو ناروغي په مخنیوي کې ډېر مهم رول لوبوي. راځو دې ورځې ته، 24 اکتوبر د فلج یا د ګزارن نړیواله ورځ ده. دا په افغانستان کې موږ له دې تعهد سره لمانځو چې انشاءالله افغانستان به هم ډېر ژر د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې پولیو له منځه یوسي. هغه ستونزې او چالشونه چې په دې لار کې موږ لرو، موږ دا تمه لرو انشاءالله چې هغه به ډېر سر به موږ وتوانېږو
چې چالشونه
له منځه ولاړ شي، او په زمن کې په افغانستان کې هر ماشوم ته ورسېږو، واکسین یې کړو او د هغه معافیت لوړ شي، او په زمن کې پولیو هم د پولیو ویروس خپرېدل چې دی دا هم ودرېږي.
که بیرته وګرځو همدغه د پولیو نړیوالې ورځې ته، د لومړي ځل لپاره دا ورځ چیرته ولمانځل سوه، ضرورت یې څه و؟
که موږ تاسو وګورو په نړۍ کې بېلابېلې ورځې ټاکل شوي دي، نو په همدې ډول باندې پولیو لپاره دا ورځ مشخص شوې ده. او کوم ادارې چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کار کوي په نړیواله کچه باندې په دې ورځ باندې 23 اکتوبر دوی لمانځي. اوس په افغانستان کې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري. په 6 کال کې یوازې موږ په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لرو، او تقریبا د نړۍ 85% پیښې په روان کال کې په افغانستان کې دي. تقریبا یعنې 85% پیښې د ټولې نړۍ په افغانستان کې. نو طبعا په افغانستان کې دی چې لمانځل نور اهمیت زیاتېږي، نو رحمت خلکو ته دا موضوع واضح سي، روښانه سي، او خلک به دې وپوهېږي په اهمیت باندې.
دغه د پولیو نړیواله ورځ چې ده، په دغه ورځ یونیسف څه کوي؟ دا ورځ څه رقم لمانځي؟
د پولیو له منځه وړلو کوم پروګرام چې دی په دې کې البته ډېر ارګانونه ګډ کار کوي، لکه یونیسف دی، نړیوال روغتیایي سازمان دی. بیا په لوی سر کې دا پروګرام د عامې روغتیا وزارت تر رهبری لاندې دی پروګرام دی. نو په دې پروګرام کې ټول په شریکه سره کوشش کوي، دا هڅه کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک وپوهوي د دې ورځې په اهمیت باندې، چې موږ هم باید دا ویاړ خپل کړو تر څو خپل هیواد له دې ناروغي خلاص کړو. که چیرې موږ افغانستان له دې ناروغي خلاص کړو، نو ټوله نړۍ به هم له دې شره ژغورلی وي. نو اهمیت یې په همدې کې دی چې دا ویاړ موږ خپل افغانان ترلاسه کولای سو، چې خپل هیواد او نړۍ د پولیو له ناروغۍ نه خلاص کړو، د تل لپاره دا ناروغي له منځه یوسو.
کله چې تاسو بررسي کوئ، بیرته بیا خلکو نه پوښتئ د دغه ورځې لمانځل آیا د دوی په عملي ژوند کې کوم تغییر راوستلی سي؟
طبعا کله چې موږ خلکو ته رسیدګي کوو، تر خلکو ته خپل پیغام رسوو، نو هغه ډېرې په ټولنه کې داسې خلک شته چې دا پیغام یې کله نه وي اورېدلی، یا دا معلومات تر دوی پورې نه وي رسېدلي، یا د دې ورځې لمانځل دوی ته ډېر مهم نه وي. نو کله چې دوی دا څه اوري او په اهمیت یې پوه کېږي، نو دا په خپل ذات کې یو مثبت تغییر داسې راځي. یعنې که د ټولې د پولیو د نړیوالې ورځې په لمانځلو سره که موږ حد اقل دا زموږ پیغام تر هر څومره زیات خلکو پورې چې رسیږي، هغومره هغه د خلکو پوهاوي کچه لوړېږي، او دوی پوهېږي چې تاسو په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو ده. او په دې مورد باندې نړیوالو هم ډېر زیات فشار دی، هغه غواړي چې په افغانستان نور له دې ستونزې خلاص شي، ځکه دا ستونزه تر شا داسې څه لري چې موږ ډېر زیات په اصطلاح د پولیو ناروغۍ په لمنځه وړلو باندې امکانات مصرفوو، وخت ضایع کېږي. نو که چیرې د پولیو ناروغۍ له منځه یوړل شي، دا امکانات پاته کېږي، امکانات نور داسې ساري امراض داسې هغو په مخنیوي او له منځه وړلو کې بیا کارېدای شي.
بلې، سره له دې چې د کال په بېلابېلو ورځو کې د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکول کېږي، د رسنیو له لارې د پولیو خطرونه واضح کیږي، د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، بیا هم لیدل کیږي چې د پولیو پیښې په افغانستان کې ستا تاسو یې لاته غنی.
په افغانستان کې عمده ستونزې دا دی چې دلته تر خلکو پورې، تر ټولو ماشومانو پورې د پولیو واکسین نه رسیږي.
علت څه ده؟
بېلابېل علتونه لري. د مثال په ډول په ځینو ساحو کې نامنی وي، هلته جنګ وي، د جنګ په جریان کې کله زموږ ټیمونه هلته نشي رسېدلی. بیا په ځینې ساحې داسې وي چې خلکو ته د واکسین اهمیت نه لري، نو دوی دا شی داسې یو ډېر غیر مهم وګڼي او ماشومان نه واکسین وي. یا زموږ تاسې ټولنه که وګورو، په ټولنه کې ځینې وخت نارینه تللي وي کار ته، کور کې نه وي، او ښځو ته هم دا اجازه نه وي ورکړي چې هغه کله د واکسین ټیمونه دي تر دروازو پورې ځي، هغه ماشومان ورته راوباسي. نو دا بېلابېلې ستونزې دي. د دې ستونزو له امله موږ تر اوسه پورې په هیواد کې هر وروستي ماشوم ته نه یو رسېدلي. کله چې موږ هر وروستي ماشوم ته ورسېږو او دوی واکسین کوو، انشاءالله دا ستونزه به په افغانستان کې ختمه وي.
اوس نو په خپله کورنیو ته یونیسف ته چې په دې برخه کې کار کوي، او نورو عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې د دغه یو خطرناک ناروغۍ پر روان دي دوی مبارزه وکړي او خلک دي ته واڅي چې خپل وړو ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي.
زه وایم دا ټولنیز مسولیت دی، دا د یو کس مسولیت نه دی. که زه په دې پروګرام کې کار کوم زما مسولیت دی، د یو بل عام وګړي مسولیت په دې دی چې له دې ناروغۍ نه د هغه ماشوم متاثره کېدای شي. نو دا کار د یو ټولنیز اشر په توګه که موږ ترسره کړو او هر وګړی په دې کې خپل هغه مسولیت ادا کړي، زه فکر نه کوم دا ناروغي یا دا ستونزه به ډیر وخت پاتې شي په افغانستان کې. هغه عمده علت یې هم دا دی چې تر اوسه پورې ډیری داسې د ټولنې ډیریو کسانو په دې کې هغه خپل مسولیت نه دی ادا کړی. نو که چیرې هر څوک خپل مسولیت ادا کړي، حداقل دا مسولیت چې دا د پولیو واکسین ورکول خپل ماشوم ته دی، د ماشوم حق وګڼي او هغه خپل ماشوم په دې خاطر چې بیا فلج نه شي دی واکسین کړي، انشاءالله دوی به ډیر غټ مسولیت ادا کړی وي او د دې ناروغۍ په مزوړولو کې به ډیر غټ کومک کړی.
دوی خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، اته یو جلمنه بار بار، خو بیا هم داسې پېښ سره دوی مخ کیږي. علت یې څه ګڼي؟ آیا دغه د پولیو واکسین که چیرې په ده باندې وخت تیر شي خپل کیفیت له لاسه ورکوي؟ دا په دقیق وخت باندې ماشومانو ته ورکړي نه دي، یا د پولیو دومره قوي ده چې د دې واکسین زور نه در رسیدلی؟ دا څه خبر ده؟
واکسینونه ټول بیل عموم خپل یو د ساړه زنجیر یو سیستم لري، یو داسې پروسه ده چې کله په فابریکه کې جوړیږي له هغه ځای نه نیولې باید ماشوم تر خولې پورې چې ماشوم ته د واکسین ورکول کیږي دا باید یو خاصه درجه حرارت کې وساتل شي. د دې لپاره مونږ غټ غټ یخچالونه لرو چې هلته پکې یخې دی، بیا چې تر ساحو پورې رسوو په یخ داسې کولډ باکسو کې رسیږي، بیا چې کله ټیمونه یې وړي او په کورو ګرځي بیا هم هغه آیسپیکونه یا د یخې داسې پکونه چې یخې شوي څو واکسین وساتل شي. دوی ته ډېره جدي پاملرنه کیږي او د افغانستان د ساړه زنجیر سیستم یو له ډېرو ښو سیستمونو دی. خبره دا ده چې ولې بیا هم ماشومان له واکسین کولو وروسته په دې ناروغۍ اخته کیږي؟ په کومه سیمه کې چې د پولیو ناروغي ویروس گردش ادامه لري یا هلته د خپرېدا په حال کې، هلته مهم ټکی دا دی چې په هر دوره کې باید ماشومان واکسین سي. که چیرې هغه ماشومان په هر دوره کې واکسین سي نو انشاءالله دا ستونزه به نه پیښیږي. زموږ ځینې وروڼه او خویندې دا فکر کوي چې دوه درې ځلې دوی ماشومان واکسین کړل نو هغه ورته بسنه کوي. نه، په هغو سیمو کې چې د پولیو ویروس روان گردش لري یا روانه توګه هلته د خپرېدو په حال کې وي، دوه درې څلور ځلې واکسین ورته بسنه نه کوي.
بله،
دوی باید په هر دوره کې ماشومان واکسین کړي تر 15 کلنۍ تر څو د دې ستونزې مخنیوی کړی وي. موږ داسې ډېرې پیښې لرو چې درې څلور ځله ماشوم واکسین شوی وي، په منځ کې بیا دوه درې ځله پاتې شوی وي، په منځ کې وار دوه درې دی پاتې شي، دلته هغه ویروس شتون لري په هغه ساحه کې هغه ماشوم مې تر اغېز لاندې راولي. بل علت یې دا دی ځینې وختو کې ماشومانو په اصطلاح خوارځواک وي، د بدن معافیت ډېر کمزوری وي. په ځینو مواردو کې ماشومان چې کله د پولیو واکسین ورکول کېږي په اسهالاتو اخته وي، کله چې ماشوم اسهال وي طبعا واکسین ورکړي هغه بېرته ضایع کېږي. نو داسې بېلابېل علتونه لري چې د هغو په اساس باندې ځینې ماشومان له واکسینېدو سربېره هم فلج شوي.
بلې، خو دې لاره به دای چې د پولیو واکسین وړیا ده، له دوی نه پیسې نه غوښتل کیږي، بار بار د خپل ماشوم ته ورکړي کنه؟
همدا یوازینۍ لار ده چې دوی په هر دوره کې خپل ماشوم واکسین کړي او د دې تر څنګ په کور کې حفظ الصحې ته د لاسو وینځلو ته، ځکه دا خو داسې ناروغي ده چې د خولې او چټلو لاسو له لارې د انسان بدن ته انتقالیږي له یو انسان بل انسان ته، نو که هغه شیان مې چې لاسو مینځل د صابون په واسطه او په زمن کې حفظ الصحه مراد سي او میندې د ماشومانو هغه خوړو ته یو څه پام وکړي، نو بس ماشوم روغ یا واکسین مې انشاءالله بیا به دې ناروغي نه اخته کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو پاکلو واورېدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چارې.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
نه، ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی سلام
آیا تاسو هم کله چې کوم واده خبر شې نو بیا ټول کورنۍ ورولای؟
یو نفر یې خدمتونه پرې غوښتي او کور کې څو نفر یې مخاص ور.
ولې ځینې کسان دغه نزاکتونه نه مراد کوي؟
د کې سول عمل داخل دی او نادانی ده، هیڅ نه پویږي، روابط باندې نه پویږي.
او لیوي مخي واده ته ټول کورنۍ ورستل کوم ستونزې راولړبي؟
ډیر ستونزې به راو پري، نو دی غوي هغه د ملمنو قدر عزت به ونسي، همداسې ځینې نور جنجالونه هم ترمنځ پیدا کیږي، بنظمی ډیریږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو، زه سحر ګل میرزایم او دغه خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. خوږو اوریدونکو، واده، کوژده او داسې نور محفلونه د خوشحالۍ او د دوستانو د یوځای کېدلو په خاطر لوی فرصت وي، خو اکثره وخت بیا دا فرصت هم لاندې خنو او ناخوالو خالی نه وي. نن د کور کلی په دې خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې خلک کله چې دوه یا درې کسۍ واده ته وبلل شي نو بیا له یوې مخې ټوله کورنۍ ورځي. دغه کار کومې ستونزې جوړولی شي او څه کول پکار دي؟ دا نو هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به یې ځواب واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله د واده مراسم را نږدې کیږي نو ټول نږدې خپلوان او دوستان دا هڅه کوي چې د واده والا سره مالی یا نقدي مرسته وکړي. په ځینو مواردو کې بیا اندې ته حاضریږي چې د محفل د یوې برخې مصارف په غاړه واخلي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده. سره له دې چې مرسته نشته، توقع هم ډیره ده چې باید په واده او نورو د خوشحالیو مراسمو کې ټوله کورنۍ خبر وي، او کله چې واده ته ځینو د کوربه له خوا یې باید ډیر قدر او عزت وشي، سمه ډوډۍ او په پای کې د کوربه له خوا ښه جوړه هم ورکړ شي. همدا علت دی چې د واده په رانږدې کېدو سره د واده کورنۍ له اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو شازیه خپله کیسه داسې راته کوي.
د ما د ورور واده و، موږ شپږ سوه نفر خبر کړي وو، عین نفر نهه سوه نفر ته رسېدلي وو. چوکۍ، میزونه مې اضافه جوړ، هغه فامیل کې چې که دویم خبر کړي وو پنځه راغلي وو، او که درېیم خبر کړي وو شپږ اووه نفر راغلي وو. ماشومان یې ځان سره راوړي وو. موږ ویل چې زموږ محفل شروع شو، لس بجې ډوډۍ ورکوي، پس دې نه به بیا تر دولس یو بجې پورې محفل خلاص به شي. هغه چې نفر ډېر شو، ګډوډي شوه، نو پس د هغې نه بیا هوټلي نور دېګو کاوه. بیا عین یولس یولس نیم بجې ډوډۍ خلاص شوه، زموږ محفل هم څه په ورخطا یې بېخي بې بې نظمۍ باندې شو. همغه نه پیسې موږ وړې، موږ له که ډېر نفر زیات شي، یو پنځوس نفره به زیات شي یا به یو سل نفر زیات شي، درې سوه نفره زیات شو، زیاتي نور نو حیران پاتې شو، پلار مې پیسې قرض کړې.
همدارنګه ځینې خلک بیا په دې اند دي چې د ټولې کورنۍ ګډون په خوشحالیو کې د صمیمیت یوه برخه ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی سمر احمد زی وایي چې دوی ډیر وخت په ودونو کې له ټولې کورنۍ سره ګډون کوي. نو ماوړه زیاتوي،
نو موږ ته چې کار تر راغی نو موږ هم خاص ټول ورځو، همالته خوشحالي و، سره یو ځای لمانځو، د خوشحالي کار دی. که یو نفر یې، که دوه نفر یې غوښتي، یا کور کې څو نفر یې، هم خاص ورځو. ماشومان دي، وړکیان دي، اصلي خوشحالي خو د ماشومانو دي، وړو ماشومانو ده. نو موږ د همدغه خاطر باندې که یو نفر یې غوښتي، موږ ټول ځان سره ماشومان بیا د واده معامله دی، د خوشحالي کار دی، چې ورشي خوشحال ولا ملمنو ته بیا کې ملمنو رضا ور سره تل لغم بیا یو غم دی کوم.
دا سه کورنۍ همشته چې د نزاکتونو ته ډیر پام ساتي، او د ودونو او نورو د خوشحالیو په مراسمو کې لمړی توپ د بلنې کارت ورکوي چې سوتنه خبر دی او سوتنه باید ولاړ شي. د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکې فوزیه بیا وایي چې دوی تل د کارت په اندازه ودونو کې ګډون کوي. نور خبرې لنمو وړي اورو.
اصول تکو کتل شي، خو باید څومره کسان چې په کارت کې غوښتل شوی وي هغه ورشي، ځکه چې وایي سل بللي ځایږي یو نابللی نه ځایږي. په هیڅ وجه هم نه، ځکه چې همدې ټولنې وګړي موږ هم یو. حتمی ده چې مثلا محفلونه مو نیولي وي، هغه کسان چې راغلي وي محفلو ته د هغوی راتلګ ځینې مشکلات ایجاد کړي وي، نو یغو مشکلاتو په کتو سره خپله هم موږ ځانونه قیاسو. هیڅ وخت هم داسې نه کوو چې څومره غوښتي وو هغومره ورسوی غنه ډېر
نه. د نزاکتونو مراتول په هره برخه کې لازمي خبره ده. ځینې وخت خو د بعضې کسانو تلل یو محفل ته د جنجال او خفګان باعث هم کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپېڅلې چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده، دا کار غندي او وایي
دا خو یعنی ښه خبر نه ده چې موږ کله چې موږ یو څوک دعوتي مثال په کارت کې دوه نفر لیکل سوي او زه ورته پنځه نفره بیایم، دا هغه نزاکتونه دي چې په ټولنه کې مونږ باید د مد نظر ونیسو، ځکه که مونږ د نزاکتونو په نظر کې ونه نیسو ډیر ستونزې به راوپري. نو د هغوی هغه د میلمنو قدر عزت به ونیسي. زمونږ د ورونو طبقات کله یو چیرته دعوت نو خپل هغه ملګري هم ځان سره بیایي، او ځینې وخت ما حتی داسې هم لیدلي دي چې د هغوی د ملګرو ترمنځ جنګونه سوي دي او هغه خوشحالي بیخي په خفګان باندې بدله شوې ده. طبعا چې دا ښه خبره نه ده، باید دې نزاکتونو ته زمونږ اکثریت خلک متوجه واوسي او دا په پام کې ونیسي.
درمن اوریدونکو، د دې خبرونې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یو.
امام الدین د کابل ولایت په امن ولسوالۍ اوسیدونکی. کوم څوک چې څوک غواړي خو هغه خپلې واسطه ګوري، نو لازم ده چې که چېرته څوک هوټل ته یو کس غواړي یو کس باید ولاړ شي. د دې اضافه ظلم ده.
زمانم فرید احمد از کابل ولایت اوسیدم. که څوک په فامیل کې څوک ولري هم کار پس واسه هغه ماشومان وساتي، نو کېدای شي دوه نفره لاړ شي ښه ده، بهتره ده. او که څوک په کور کې هم کار نه لري که ټول فامیل لاړ شي مشکل نشته.
زمانو محمد ولی دی د روزګان ولایت هم اوس اوسیږم په کابل. کار ته باید وکتل شي خو بغیر د ملګرو نو واده خوند نه کوي. څوک د ځان سره ونه ځي.
وګوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک دا ټولنیز نزاکتونه نه مراد کوي، کومې ستونزې راولاړوي او د حل لارې یې بیا څه دي، د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپوه ډاکتر استاد جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
خو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې خلک دغه ټولنیز نزاکتونه خصوصا په ودونو کې چې خبر شي یا کوم خوشحالي محفل وي دغه ټولنیز نزاکتونه نه مراتوي، علت به څه کې ویني؟
مننه. دې کې څو لامل دخیل دي. یو، نادانی ده. ځینې خلک نادان د هېڅ نه پوهېږي، روابط باندې نه پوهېږي، قوانین نه پوهېږي، اصول نه پوهېږي، د ځان ارشی باسي. دا یو. بل، ځینې نادرست باورونه دي چې ځینې خلق دی خراب انعنات دی چې د مونږ په جامعه کې هم داسې جریان لري متاسفانه، او دا نورم ډیریږي متاسفانه، ځکه چې ورته کار نکیږي، آگاهی نه ورکول کیږي. دا یې لامل ده. خراب روابط ده چې مونږ ځان ته جوړ کړی ده، متاسفانه یو اضافي بار ده. دا یې لامل.
خپله استاد مونږ داسې کورنۍ سره هم مرکه کړو، دا غوښنه مې ده پوښتنه وکړه چې ولې دوی مثلا چې دوه نفره په کارت خبر کیږي یا درې نفره دوی فامیلیزي، دوی په ځواب کې داسې راته ویل چې مونږ غواړو چې سمیمیت مدیر شي، موږ د سمیمیت نزوده خوشاله خپل غنو. آیا دا خبره د سمیمیت ته چې ټول فامیل تلل شي؟
نه. کوم مثلا د مونږ یو موټر په تاسو په نظر کې ونیسي چې د موټر ظرفیت د 10 نفره، مونږ په کې 40 نفر سپارش چې د سمیمیت لرو، خو تایر مې ټول خراب شو. دا په هیڅ عنوان سمیمیت نه ده. سمیمیت په دې نه ده چې مونږ لار شو چې دوډي وخوري او ډیر لار شو. دا سمیمیت حتی تاسو یو جمله به اوریدلې وسیږي، وای دوستي په کیفیت ده نه په کمیت. کنه یوسف یولس ورونه درلوده ولی په څا کې واچو، ولی حسین یوازی یو عباس در رولو ده ولی زانی ورباندی فدا که. دوستی پا دیده چه ده دو شرایط درکو. دو نفری چوهیلی اتمن کم محدودیت لری. اوز دو نفر زو کم بل وقت که بیاد ضرورت و دیر زو، یا مثلا که صمیمیت لرو یا سوز روانی زان تا ایسو چه دا که محفل که تاسو کم بود شد ده پیسه نه تاسو دومنگ ده طرف استفاده که دا قرضم نده تاسو تم دستی ده چه دومنگ صمیمیت ده. نو بنان دا خراب تعریف ده زان نکهی دا مرات نکول ده حد مرز او ده نور و حقوق، نور و شرایط، نور و محدودی.
استاد از این وقت بیا دستی هم کیگی چه کورنه تا کارت ورزی دو نفره پکلکل شیوی او دوی به توقع لری چه باز منگ طول فامیل خبر کردی، ځکه چې موږ ټول فامیل خبر کړی او زموږ محفل ته راغلی و او موږ څنګه دوه نفر خبر کړی و، بلاخره هغه واده ته نه ځي. دغه کوم مشکلات په ټولنه کې خلقوي او په روابطو کې کوم مشکلات خلقوي؟
تاسو پوهیږئ دا رقم شرایط روابط د منځه وړي. تا که روابط پاتیم شي او کیفیت د منځه ځي، نور د شوق له عمله نه، د یو جبر له عمله. متاسفانه په افغانستان کې 90% اړیکې تاسو وګورئ د جبر په واسطه ده. دا اړیکه د منځه وړي، بی ځایه توقع دي، بی خراب کی دی. اصلا که ما نپختونه که هم دستی هری که چی دی داغه نه چی دام دمن زلات شی قطش دیر بخی، زکه چه طول غم دی. مونگ خوشحالی و رزی باید لذت وی سو آغه نه مونگ زانت غم جور کلی دی.
حقیقه استاد اوست ده ده خود ستونز ده حلار دو پاره باید سوشی چه داغه نزاکتون سرمارات کلی دوم را دیر توقعات ده خلقونه اونه کلی از کول پکار دی.
بله اول خو باید ټول رسانه تاسو غوندې خپل مسؤلیت ادا کی داسې معلومات چې مثلا مثال وایم که اوس هر کورنۍ چې دا خبر اوریزم مطمئنم نور د خبرو باندې لانجه نکی بنان یو آگاهی در تاسو داسې یو ځل تصور وکي هر څومره چې رسانه ده په افغانستان کې په ورځ یو ساعت هم داسې علمی داری که په باره کې کورنۍ په باره کې معلومات ورکی تاسو یو ځل وګورئ په یو کال کې د افغانستان ټول سیره بدلیږي متاسفانه هغو مسؤلیت نه ادا کوي په جماعتو که ملا صاحبان یواز فرض مثال سابق خبری تکرار چه طول اربندی پویگی چه دا دوم نرازی یا اساسی خبری باندی خبری نکی چه آداب سنگه دا مثلا یا واده چه رقمی اول دا واده پا افغانستان که بی خراب دا واده که قرضدار کیگی دا باید معلومات ورکل شی په دې زمینه کې خپل کورنۍ باید یو لګ ولولي خوشبختانه ډیر کتابونه دي د اړیکې په باره کې د کورنۍ په باره کې چې دا دوزان چمتو کې ولولي په مجموع کې یو آگاهی یا پوها مهم ده اصلاح د باورونه چې موږ خراب باورونه لرو هم داسې موږ ته میراث پاتې دي دا به اصلاح کو او خودخواهی د منځوي سو متاسفانه د موږ په وطن کې یو خودخواهی دا ټول شان خراب کړی موږ هر شي ځان ته غواړو دا شان کې اصلاح کو ان شاء الله مشکلات به
وردن کو پرازی چې لزانې پایل کړو او لچا سره چې مرسته نکو نو ستونزې هم ورته جوړې نکړو فهم دی هله خپل خبرونه پای تر سوو تربیه خوخت.